روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه مې ومنه د ازادي راډیو روغتیا پروګرام ته ز نجیه صاحب له خپل نور همکارانو سره درته خرغلاست ویم. په دې خبرونه کې د پولیو یا ګوزن د ناروغي په اړه خبرې کوو چې په دې ورستیو کې پیښې زیاتې شوې. په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ میلمانه دي. درنو میلمنو خرغلې. دوستانو د پولیو یا ګوزن په اړه راپور چمتو شوی، تاسو دا راپور واورئ بیا راګرځو خپرونې ته. که څه هم هر کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د لمنځه وړلو نړیواله ورځ نمانځل کیږي، خو دا ناروغي لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې ده او سږ کال یې د مثبتو پیښو شمېر 20 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګلا خان ایوب ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې هغه سیمې د پولیو ویروس ګواښي چې د پولیو ضد واکسین پکې نه ترسره کیږي. هغه وایي د پولیو ویروس چې اوس مهال د نړۍ په کچه په افغانستان کې پاتې لامل یې ناامني ده او د نام نه د لمنځه وړلو سره پولیو ویروس هم لمنځه تللی شي، خو په وینا یې د ټولنې همکاري ضروری ده.
تکال موږ د پولیو شل مثبت پیښې لرو چې په دې کې ډېرې د هېواد په سویلي او دی راپورسویدي او دا اخرانۍ کومه پیښه چې ده دا د اروزګان ولایت د سید اساس ولسوالۍ راپور شوې ده. اروزګان ولایت کې د تېرو اوو میاشتو یا اتو میاشتو راهیسې هلته د مخالفینو لخوا کمپاینونه بند شوي دي. نو په دغه ولایت کې موږ کمپاینونه نه ترسره کوو، نو له همدې کبله دغه ولایت زموږ دپاره لکه یو ستونزمن ولایت دی. نو له همدې کبله په کې دغه د پولیو مثبت پیښه اوس رامنځته شوې چې د دې نوې پیښې سره سږ کال ټول کال نو شل مثبتې پیښې زموږ په هیواد کې د پولیو سبب شوي. لکه دا مرغه چې د تیر کال په پرتله ډېره ده، کمال لري چې تر دې هم واوري. نو تېر کال موږ 14 مثبتې پیښې لرلې او سږ کال
نوموړي ویل د نامنۍ تر څنګ د پولیو د احتمالي مثبتو پیښو د زیاتېدو تر ټولو غټ لامل د کډوالو په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې دي چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړی پلان لري. نوموړي وړاندې وویل
کډوالي همدغه امنیت په دې کې ډېر غټ ستونزه ده. نو د هېواد سویلي ولایتونو کې زیات مخالفین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو یې دغه کمپاین کور په کور باندې مه ترسره کوئ او دغه ماشومان په کلو او بانډو کې یا جوماتونو ته یا داسې ځانمیشتو ځایونو ته غواړئ هلته یې واکسینوئ. نو زمونږ لکه تر اوسه پورې دوی سره هغه موافقې ته نه یو رسېدلي، ځکه چې چیرې زمونږ ټیمونه کور په کور لاړ نه شي نو د هېواد نیمایي ماشومان پاتې کیږي. نو له همدې کبله په دغه ولایتونو کې له بده مرغه چې کمپاینونه صحیح نه ترسره کیږي نو هماغه دی چې د پولیو مثبتې پیښې هم
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي و چې د ناامنیو له امله تقریبا له 50 تر 90 پورې ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی به د یاد ویروس د ختمولو په هدف د افغانستان په سرحدي سیمو کې خپل خدمتونه پراخ کړي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه ویروس ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغو هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. دغه وزارت له دینی عالمانو، د ټولنې له مشرانو هم غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او رای دوستانو نن ورځ خبرونه ځنګړې شوې پولیو یا ګوزن ناروغي ته او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د استودیو د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم د 0992 25 55. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې لري هم خبرونه په آنلاین ډول اوریدلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ او ار جی مه هیروی. پروګرام کې مولوی احسان الحق حنفی او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانده دي او د پولیو د زیانونو او همدارنګه د دغې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو باندې په دې پروګرام کې خبرې وکړو. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر سباون، راځو تاسو ته راپور مو واورئ چې سکل د ګوزن پیخې په بیساری کچا زیات شوی عواملو ته به وروسته راشو. که په سر کې د پولیو ویروس په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې څه ډول ویروس دی او څومره زیانونه رسوي او د بدن کومو برخو ته زیانمن تمامیږي.
مننه ناجی خوري، زه باید درته ووایم چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده او دا شدیدن ساری ده چې انسان ته د خولې د لارې نه سرایت کوي. کله چې انسانان ناپاک خواړه یا اوبه وخوري، دغه وایروس د انسان وجود ته داخليږي. دا د معدې د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، له هغو نه تیریږي، کولمو ته ځي او په کولمو کې دغه وایروس نشونما کوي. او له کولمو نه وروسته دغه وایروس د دوو لارو نه دوه تیوریګانې موجودې دي چې یوه تیوري دا ده چې دا د لمپاتیک سیستم له لارې نه وینې ته ځي او د وینې نه بیا عصبي سیستم ته داخليږي او د ماشوم د پلتېدو سبب کیږي. او بله تیوري دا ده چې دغه وایروس د عصبي ریشو یا د عصبي ریشو د لارې نه ځان مرکزی عصبي سیستم ته، چې هغه دماغ او یا شوکي نخا ده، هلته ځان رسوي او هلته هغه عصبي په داخل د اعصابو کې اعصاب خرابوي او بالاخره د فلج سبب کیږي. دغه وایروس د کولمو د غایتي موادو سره بیرونی محیط ته وځي او په ډیره زیاته پیمانه باندې وځي چې کولای شي ډیر خلک یعنی نور هم په دغه ناروغي باندې ککړ کې. دا چې مونږ وایو شدیدن ساری ده، دا له دې عمله چې دغه وایروسونه په کولمو کې په میلیونونو میلیونونو جوړیږي. په داخل د کولمو کې دوی تکثر کوي او بیا تقریبا له میکروب له اخیستونه وروسته تر شپږو هفتو پورې، یعنی یوه نیمه میاشت پورې، دغه انسان بیرونی محیط ته دغه وایرس انتقالی او که هلته بیا دغه حفظ صحي شرایط یا شخصي یا محیطي مناسب نه وي، دا به غذایي مواد او اوبو ته لاره پیدا کوي او دا چې نور انسانان او که هغه ماشومان دي نو دغه غذایي مواد خوري، دوی هم په پولیو باندې اخته کیږي او بالاخره د فلج سبب کیږي، چې دغه فلج اکثرا دایمي وي او دایمي معیوبیت رامنځته کوي. او غیر له دې نه چې دا واکسین شي بله هیڅ لاره نه لري، نو ماشومان باید واکسین شي.
بله، لږ وروسته به دې ته هم راشو چې دا ناروغي په لومړي ځل څنګه پیدا شو او څنګه دا ناروغي وپیژندل شو. اوریدونکو ته به جالبه وي. راځو مولوي صاحب احسان الحق حنفي ته، چې یو شمېر کورنۍ آن خپلو ماشومانو ته دې واکسین کول حرام ګڼي، ستاسو سپارښتنه څه ده دغه کورنیو ته؟
ډېر ښه. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واذا مرضت فهو يشفين. زه په لومړي سر کې تاسو ته جناب محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټولو درنو مینوالو اوریدونکو لیدونکو ته نیک هیلې او نوې ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستاسو سوال تر اعظم دا چې لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب وړاندې یادونه وکړه چې پولیو یا فلاج یو لاعلاج او ناوړه ناسوري مرض دی چې باید مخنیوي وشي. دا چې زموږ په ټولنه کې یو تعداد کورنۍ یا فامیلونه یا مشران اجازه نه ورکوي چې د هغې اولادونه دي تر 15 کلنۍ وړاندې واکسین شي او د پولیو ضد واکسینونه ورته وشي، زه په دې باندې باوري یم چې دا زموږ د مشرانو کې یو کامله ناپوهتیا ده. د دغه مرض ته په عادي سترګه باندې کتل دي. او یادا چې د ناوړه او سوی تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلي دي. نو هیڅکله باید د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې نشي او دغه مرض یو عادي مرض ونه ګڼي. فلاج یا پولیو هغه مرض دی چې یو ځل انسان تر خپلې اغیز لاندې راوسته، یعنی فلج شو، هیڅکله بیا د تداوی او علاج نه کیږي. بهتره دا ده چې مخکې له دې چې یو څوک په دغه مرض باندې اخته شي یا فلج شي، باید د هغې مناسبه تداوی وشي. او تداوی په دې حال وختونو کې اوس نه، بلکې د لسګونو کلونو را په دې خوا تشخیص شوی دی. دغه دوه ساسکي د واکسین چې د فلج یا د پولیو ضد تطبیقیږي، زمونږ مشران، زمونږ کورنۍ باید دې ته دقیق متوجه اوسي. د پیدایښت له ورځې تر 15 کلنۍ پورې باید خپل اولادونه د فلج یا د پولیو واکسین په وړاندې واکسین کې او تداوی یې کې. که یې ونه کړي، نو دوی به د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایتي کړي وي. او دا د یو ښه پلار او د یو ښه مشر او د یو ښه مسؤول دنده نه ده چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې غفلت وکړي. لکه څنګه چې همیشه لپاره پلرونه، والدین په دې هڅه کې دي چې خپل اولاد ته ښه ژوند برابر کړي، د ژوند ټولې چارې ورته منظمې کړي او د دوی د ژوند امکانات او سهولتونه ورته برابر کړي. د دې پر ډېرې هلې ځلې مونږ او تاسو کوو، ولې د دغې په وړاندې باید مونږ او تاسو هیڅکله هم خاموش پاتې نه شو. امکان دی ولري که مونږ خپل اولادونو ته هر څه مهیا کړو، ولې هغه د یو سالم او د یو کامل صحت څښتن نه وینو، دوی به د ژوند له هیڅ شي نه خوند وانخلي، بلکې د تل لپاره د بل په اوږو باندې بار او د تل لپاره له مشکلاتو له ستونزو سره لاس او ګریوان. حتی دی بیا نشي کولی چې دی د الله بندگی هم په صحیح شکل باندې وکړي، ځکه کله چې د انسان بدن سالم نه دی، نو هیڅکله هم د هغه خلکو چې بدنونه سالم نه دي، هغوی سالم فکرونه هم نه لري، هغوی سالم عقلونه هم نه لري، بلکې دوی تر رواني امراضو اغیز لاندې راځي. د لکه څنګه چې د وجود یو غړی یا پښه یا لاس یا بله برخه فلج ده، په فکری لحاظ هم دی فلج کیږي، دغه محیط په دی باندې بیا درون تمامیږي. نو لحاظه دی د ژوند له هیڅ شي نه هم خوند او لذت نشي اخیستلی. زما هیله دا ده چې زمونږ مشران، والدین د خلکو د ناوړه تبلیغاتو تر اغیز لاندې را نشي، بلکې اول په خپله معلوماتو کې د دینی علماو څخه معلوماتو کې، د طب د برخې له ډاکټر صاحبانو څخه معلوماتو کې، د دې په حقیقت باندې ځان پوه کړي. لکه څنګه چې نورې تداویانې موږ د خپلو اولادونو لپاره مهمې ګڼو، ډاکټرانو ته وړو او د هغوی تداوی او علاج کوو په هر لوړ قیمت باندې چې وي هم دا کار کوو، نو د پولیو د واکسین استعمال او ماشومانو ته تطبیق دا تر هغې ډیر مهم او ډیر اړین دی، ځکه نور ټول امراض هغه تداوی کیدلی شي، د هغې علاج کیدلی شي. ولې کله چې یو ماتفل د پولیو مرض ووهلو، بیا د هغه علاج نه کیږي. نو لہذا بیا که په میلیونونه هم ولګو، بیا به بېفایدې وي. نو لہذا والدین باید په دغه مورد هیڅکله هم غفلت ونه کړي.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب له مهمو سپارښتنو څخه. زو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې به هم واخلو. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
محترم نجیب صاحب، سلام تاسو ته، محترم مولوی صاحب ته، محترم ډاکټر صاحب ته، فضل الحق وردګ ښایسته قبل.
وعلیکم السلام، خرغلی وردګ صاحب محترم، نن موږ د ګذر ناروغي په اړه غږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
نو وکړم، یو مهمه موضوع ده. نو اول پولیس ته هغه خواهش وکړم، اوکې، اوس دا څه کار موجود دي چې هغه د خپل ماشومان نو واکسین کې دغه د فرا داسې یو پیغام باید دی ولیږي چې هغه لري په هم دغه د تاسو غږ پاري چې هغه کوم کسان خپل ماشومان نو واکسین کې چې هغه خپل ماشومان واکسین کولا سي ولان پیغام ده د خوړو. او د محترم ډاکټر ته مې کله چې کله څوک مثال په اوه کلنۍ کې یا په شپږ کلنۍ کې جوړ وي، بیا د دا چې 15 کلنۍ ته ورسي او 14 کلنۍ بیا دا په دغه مشکل باندې مبتلا شي یا پل شي یا ګزان ته باندې راشي، د دا کوم علاقه یا په دغه باندې ولر نظر خوړل به خوشاله شو. ډېره مننه.
ډېره مننه وردګ صاحب محترم، دغه پوښتنې به ځواب شي. لومړی به حنفي صاحب مهرباني وکړي او بیا به راځو ډاکټر صاحب ته.
ډېر ښه، ګران ورور فضل هادي وردګو چې اړیکه نیولې وه، زه بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې دا چې زمونږ غږ اوري او رادیو ته ناستی یا ناوري نور اسوک چې اوریدونکو دی له هغه هله کوو چې زمونږ دغه پیغام تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوي. زه بیا هم دا وایم چې د پولیو مرض یو عادي مرض نه دی، کله چې یو څوک تر خپل اغیز لاندې راوست د دې علاج بیا په هیڅ ځای کې نه کیږي، په ټوله نړۍ کې د دې علاج نه کیږي. نو لهذا والدین باید د خپل اولادونو په وړاندې مسؤلیت وګڼي چې د هغوی صحت په برخه کې کاملا د فکر وکړي، او هغه څه چې د افغانستان کې یا په نور نړۍ کې د دغه مرض د مخنیوي لپاره تطبیقیږي هغه به تطبیق شي. دغه دوه ساس کې واکسین چې موږ او تاسو ورته په ډېر عادي سترګه باندې ګورو، د دغه مرض یوازینی علاج همدا دی. په ټوله نړۍ کې دا چې اوس محوه شوی دی او یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا مرض پاتې دی، او ډېرې پیښې بیا په افغانستان کې دي چې تقریبا تر اوسه په افغانستان کې یویش پیښې همدا اوس موجودې دي، او زمونږ په گاونډي هیواد پاکستان کې اته پیښې تر اوسه پورې موجود دي چې هغوی د لپاره کار وکړو. دا په ټوله نړۍ کې دغه مصیبت او دغه مرض وو، ولې خلکو یې کار وکړو، دغې لپاره محنت وکړو، کمپاینونه یې وکړل، دغه مرض دغه ویروس یې له خپلې ټولنې څخه محو کړو، له منځه یې یووړ. دغه د پولیو مرض تر ټولو خطرناک مرض دی. زه بیا هم دا خبره کوم چې والدین باید په دې باره کې غفلت ونه کړي، د خلکو تر ناوړه تبلیغاتو اغیز لاندې را نه شي، بلکې که چېرته دوی ته سوال د حل او د حرمت وي نو باید له دیني علماونه پوښتنه وکړي، خصوصا له هغه علماونه چې هغوی په دغه مورد باندې معلومات کړي دي، تحقیقات کړي دي، د دې په اجزاو باندې پوهیږي چې د پولیو ضد واکسین کې څه شی اجزا موجود دي، چې جناب ډاکټر صاحب ورباندې انشاءالله بحث هم وکړي، او یا د علم طب د برخې ډاکټر صاحبانو معلومات وکړي. الحمدلله موږ مسلمانان یو، د هیواد اسلامي دی، ملت مو مسلمان دی، زموږ ډاکټران الحمدلله مسلمانان دي. هیڅکله به همداسې یو شی د خپلو خلکو ته وړاندې نه کړي چې هغه د خلکو د ضرر په باندې تمام شي، بلکې زمونږ نظام، زمونږ علما، زمونږ ډاکټر صاحبان په همدې ته په تلاش کې دي چې ټولنه باید زمونږ هر اړخیزه سالمه وي، روغه وي، هم باید امراض له منځه لاړ شي، هم باید نورې ستونزې له منځه ورکې شي. نو ټول په دې کې موږ او تاسو مسؤلیت لرو چې دغه پیغام موږ ټول واخلو او خپل اولادونه په آینده کې واکسین کو. دغه غفلت باید هیڅکله ونه کړو چې زمونږ دروازې ته د واکسین کمپاینران راځي او زمونږ اولادونه واکسین کوي او موږ د هغې په مقابل کې مقاومت وکړو، یا دې ته په د شک په نظر باندې وګورو. که موږ یو حلال شي د شک په نظر باندې کتلي وي یا حرام ورته ووایو، نو په بیلمۍ کې کېدای شي ځان ته به مو ستونزه پیدا کړي وي، او هیله داده تر څو چې موږ د یو شي په حقله باندې کاملا د هیل او د حرمت موضوع نه وي روښانه کړي، باید فتوا صدره نه کړو چې دا شی حرام دی. که حرام ورته ووایو، نو د کوم دلیل په رڼا کې اول به ځان دلایل جمع کړو، له هغې نه بعد به نظر ورکړو یا خبره وکړو.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. تاسو
د مولوی صاحب په تایید باندې زه غواړم چې وردک صاحب ته یو څو خبرې وکم. اول داسې وایي چې که یو ماشوم تر وکلنۍ پورې جوړي په دې وروسته عمر کې ورته فلج پیدا شي یا پولیو پیدا شي، دا بیا څنګه کیږي؟ آیا دا امکان لري که نه لري؟ د پولیو ناروغۍ په هر عمر کې رامنځته کیدای شي، نو د دې لپاره اما هغه خلک چې زیات پرې موپیږي هغه د 50 کلونه کم ماشومان دي، او قاطع اکثریت دغه ناروغانو د 50 کلونه کم عمر لري. اما داسې پیښې هم شته چې هغه د 50 کلونه پورته عمر کې هم رامنځته شي. د افغانستان دولت حتی د پولیو نړیوال پروګرام د پولیو د برنامې لپاره درې برخې لري. دغه د پولیو برنامه چې وی ته د ایفی اکیوټ فلکسټ پیرالیسز یا د نرم حاد فلج سرویلانس وایي، یعنی ټول هغه کسان چې عمر یې له 0 نه نیولې تر 15 کالو پورې عمر ولري او هغه یو دم فلج کیږي، د دغه برنامې په واسطه باندې دغه خلکو ته دسترسي پیدا کیږي. په ټولنه کې رضاکاران موجود دي، هلته ورځي، دغه سړی پیدا کوي، له هغه د هغه لغایتي موادو څخه سمپل اخلي، او دغه سمپل بیا اسلام آباد ته، له افغانستان څخه اسلام آباد ته لیږل کیږي، او هلته معاینه کیږي تر څو وایرس پکې ولټول شي چې آیا دغه د پولیو وایرس د په غایتي موادو کې شته او کنه. که چیرته فلج هم وي او د پولیو وایرس د هغه په غایتي موادو کې پیدا شي، نو په دې باندې بیا داسې تشخیص کې خودل کیږي چې دا دغه نفر 50 کلونه عمر کم او یا زیات د په پولیو باندې اخته ګڼل کیږي. دویمه موضوع چې مولوی صاحب تاسو دویمه پوښتنه چې هغه د حلال لو حرام په رابطه باندې و، زه باید ټول ولستا افغانانو ته د ازادۍ رادیو لار نه زه دا پیغام رسوم چې د پولیو واکسین په محتویاتو کې هیڅ شی داسې نشته چې هغه حرام وي. فقط د پولیو وایرسونه پکې دي چې هغه ژوندۍ او زایب شي وایرسونه پکې دي، یو مالګه ده او یو قسم قندونه دي پکې او یو څه انټي بایوټیک دي پکې او اوبه دي. نو دغه یو څو شیانو نه دغه د پولیو قطرې جوړې شوې دي چې په دغه محتوا کې هیڅ داسې شی نشته چې هغه د اسلام د مبین دین چې ورته حرام ویلي هغه حرام شی پکې موجود وي. نو په لحاظه مونږ ټول لس باندې دا غږ کوو چې دی پولیو واکسین حلال ده، حلال محتوی لري او علماء دی ازهر علماء دی کعبه شریف امام صاحب دی پاکستان علماء دی نوریزیا علماء او دی ټول اسلامي علماء په اکثر دی افغانستان علماء په دی اړه فتوا ورکړی ده او دا حلال ګڼلی دي او په دی کې کوم مشکل دی شریعت له نظر نشته.
ډاکټر صاحب سبون رازو دې ته چې لښو یو کمپاینونو سره سره ول دغه پیخي ورستر بلې زیاتېږي. هلدا چې روغتیا نړیوال سازمان سو کال مخکې ویلي و چې 2010 میلادي کال به افغانستان داسې یو هیواد وي چې دغه ویروس نه پاک وي. تاسو وجه په څه کې ګورئ ول دغه پیخي زیاتېږي؟
دلته څو عواملو ته زه غواړم اشاره وکم. اولین عامل په افغانستان کې ناامنی ده. د ناامنی له امله زمونږ په هیواد کې ډیر کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. د مثال په ډول دغه د تیرې میاشتې د نومبر په کمپاین کې چې تقریبا 10 ولایتونو شاوخوا کې دغه کمپاین ترسره شو، دا یو فرعي کمپاین و. په دغه کمپاین کې زمونږ 1.2 میلیونه ماشومان د ناامنۍ له امله له واکسین څخه پاتې شو. څلوېښتو ولسوالیو کې په مکمل ډول واکسین ترسره نه شو. نورې تقریبا 15 داسې ولسوالۍ وې چې په هغو کې نیم واکسین ترسره شو او په نیمو سیمو کې واکسین ترسره شو، په نیمو کې ترسره نه شو. نو دغه موضوع یوه اساسي او عمده عامل ده چې دغه د پولیو وایرس په افغانستان کې له منځه نه ځي. دلته جنګونه دي، دلته ستونزې دي. نو زمونږ غږ هم په حکومت باندې او هم په هغه وسلوالو مخالفینو باندې دا ده چې د پولیو برنامه یوه بې طرفه برنامه ده. مونږ ته ماشوم مهم ده، هغه که هر چیرته وي، که په هر ساحه کې وي، که په هر ځای کې وي، هغو ته باید واکسین ورسول شي. هغوی هم باید انعطاف وښيي او دغه کور په کور واکسین چې یو کول چې یو مؤثره وسیله ثابته شوې او ټولو نړیوال محققینو دا ثابته کړي چې بهترینه وسیله دا ده چې دغه کمپاینونه باید کور په کور باندې وشي. دغه که کور په کور نه، جومات په جومات باندې یا په کلي په کلي باندې کیږي، بیا هم د ماشومانو د پاتې کېدو چانس ډیر زیاتېږي. ځکه ځینې مین دی یا پلرونه شاید غفلت وکړي او ماشوم وینسي، وایي چې دا ویده ده یا چیرته تللی ده یا مصروفي میلمنو سره، دوی وینشي او ماشوم. او حکومت هم باید په کوشش دا وکړي چې واکسین په هر قیمت چې ټولو ماشومانو ته د افغانستان په هر ګوټ کې چې هغوی ته باید ورسیږي. تطبیقي مهمه نه ده چې څوک یې تطبیقي او څوک دا واکسین ورکوي.
ډیره زیاته مننه. زه اوریدونکو ته یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی، د پښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم، شهاب دیم د سمنګان ولایت څخه.
مهرباني
وکړئ. احترامات ډاکټر صاحب ته، مولوی صاحب ته وړاندې کوم. د ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه دا و چې یو کماله دغه واکسین ته بدغی په ماشین باندې، دا په دې معنا ده چې د ماشوم بیخي محفوظ وي. که چیرې د دې وایروس سره مخامخ کیږیم بیا په دې مرض مصاب کیږي که خیر.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب. سبون به دغه پوښتنه ځواب کړي. له تاسو ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تاسو پوهیږئ چې دغه د پولیو واکسین یو ډیر مؤثر واکسین ده، خصوصا دغه قطرات دی. دا واکسین په دوه شکلونو باندې کار کوي. اول دا د چې کله دغه واکسین واخیستل شي، کولمو ته لاړ شي، په وینه کې د دغه پولیو د وایرس په مقابل کې انټي باډیګانې جوړوي چې هغه نه پریدي دغه ماشوم پل شي. دویم دا ده چې دغه واکسین د انسان په کولمو کې انټی باډی ګانې یعنی هغه دفاعي توکي د انسان په کولمو کې جوړیږي. ک د پولیو کڅوک دغه د پولیو وایرس چې موږ ورته وحشي وایرس وایو دا واخلي دغه مرضی وایرس نو دغه انټی باډی ګانې یا دغه دفاعي توکي په کولمو کې موجود دي هغه لمنځ وړي او وایرس محیط ته ځي او په محیط کې ډیر زر لمنځ ځي. نو په لحاظ که دغه واکسین هر څوک اخلي په متکرر او متواتر شکل باندې واخلي نو دوی معافیت حاصلوي او له واکسین څخه ګټه اخلي او دفاعي سیستم یې قوي کیږي او دغه ماشوم یا انسان په پولیو باندې نه اخته کیږي. موږ د تخنیکی پلوه اصرار په دې باندې کوو چې دغه دوزونه باید متکرر شکل باندې واخلي په هر کمپاین کې واخلي ځکه چې دغه د کولمو کې چې کومه دفاعي سیستم جوړیږي دغه په مرور د زمان سره دا ورو ورو کمزوری کیږي. نو کله چې دا کمزوری کیږي دلته اړتیا پیښیږي چې بیا دغه دوز واخلي خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته د پولیو پیښې موجودې وي هلته د وایرس انتشار او خپرېدا په هغه ملک کې وي لکه افغانستان او پاکستان. نو دلته باید متکرر دوزونه ډیر دوزونه په هر کمپاین کې او حتی هغه کلینیکونو ته چې ځي چې هلته ورکول کیږي دا زیات دوزونه هیڅ ضرر نه لري ګټه لري او هیڅ خطر نه لري. نو باید متکرر دغه کسان واکسین واخلي.
بله ډېره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري په پروګرام کې نن د ګوزن یا پولیو په تړاو غږیږو. تاسو سره هم کا پوښتنې پیدا کیږي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 45 30 او بل شمیره هم ده 0992 25 50. په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ میلمانه دي او ساسي پوښتنې ځوابوي. بلوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ناجی جان، زه خو سلام علیکم مولوی صاحب ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم او د ستاره اخوندزاده نه والا مو رابط خو په تماس
اخوندزاده صاحب خرغلې خبرونه ته مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم مطرح کړئ.
ما له ډاکټر صاحب څخه دا سوال وکړ چې دا د پولیو مرض په دنیا کې چې پیدا شوی ده کله پیدا شوی ده دا د څه شي څخه پیدا شوی ده او انسانانو ته سره کم انتقال شوی ده او په افغانستان کې د ده پولیو دغه کله پیښه اواسر نیانته راغلی ده او دا پولیو او دا پولیو چې دی دا غټان هم بعضې وخت په دا پلاج اخته کیږي دا هم د پولیو سره کم سروکال لري او کې نه لري. د زما سوال دا دی چې دغه تبلیغ کېږي دغه د پولیو واکسین ګناه لري نو دغه دا خلک د علما د خولې څخه دا خبره کوي دا تبلیغ به کومې علما څخه صورت نیسي او ولې نیسي د دې ګټه هغه خلکو ته څه رسي چې معنا دا تبلیغ کوي چې دا خلک د پولیو واکسین نه کاروي دا ګناه لري. آیا دوی کشف کړی ده چې دا د کومې خوا څخه دا تبلیغ کېږي او دوی ته څه ګټه لري چې معنا دا تبلیغ کوي؟ دا سوالو ته که جواب راکړي ډېره مهرباني.
اخوندزاده صاحب نړۍ مننه، حتمن دغه پوښتنې به ځواب شي. ډاکټر صاحب به وروسته راشي دا پوښتنې به ځواب کړي، اوس به ورسو حنفي صاحب ته او دوی به دا پوښتنې ځواب کړي.
ډېر ښه، زه اخوندزاده صاحب ته نیکې هیلې وایم. نو د دې پوښتنه خو دوه برخې لرلی چې یو برخه جناب ډاکټر صاحب ته متوجه ده او یو برخه یې ما ته متوجه ده. دا چې یو تعداد علما په ټولنه کې خلکو ته تبلیغات کوي چې د پولیو واکسین کول دا ګناه ده، نو یو خدا برخه او دویم برخه دا و چې بیا دغه تبلیغات چې دی د واکسین په مقابل کې کوي دي ته ګټه شې ده. یو خو دغه کوم علما چې دا خبره کوي چې د پولیو واکسین ګناه ده، له دوی پښتنه په کار ده چې علت د ګناه یې څه شی ده. دوی بیا دا خبره خلکو ته توضیح کوي تنها یو شی دی او چا په خوله باندې حلال حرامیږي نه او حلال حرام حلالیږي نه. دغه علما چې د دې په مقابل کې تبلیغات کوي دوی سره څه دلیل دی چې دا ناروا دي؟ آیا دوی د دغه پولیو واکسین د دې د اجزاو نه کاملا معلومات لري چې دوی ورته حرام وایي؟ مخکې جناب ډاکټر صاحب وویل چې څو شیونه د پولیو ضد واکسین چې ده په هغې کې اوبه دي چې دا حلالې دي، پوټاشیم مالګه ده دا حلاله ده. پوټاشیم یو قسم مالګه لکه موږ ایوډین مالګه عامه استعمالوو، پوټاشیم مالګه ده پکې،
انټي بایوټیکونه دی پکې چې منګه دوامدار شکل په پټنونو باندې وطن کې خرڅيږي انټي بایوټیکونه عموما منګه ډاکټر صاحبانه مریضان ته لیکو منګه ډېر خوخي باندې اخلو او پدې کې ضعیف شوی میکروب دی پدې کې هیڅ جز د حرام نشته هغه علما کرام چې دې ته حرام وایي زموږ خلکو هیله دا د وختونو دا چې بیرته ورته وایي چې ګرانه کته چې دې ته حرام وایي دلیل د حرمت څه شی دی یو حرام جز پکې راته وخی که یو څوک شک لري چې پدې کې حرام اجزا دي دغه بوتل چې واکسیناتور په لارو کوڅو کې ګرځي او خلکو ته واکسینونه کوي دا دی واخلي یعنی دی چې د نړۍ هر لابراتوار ته لاړ شي او دا پکې تشخیص غوړي تشخیص کی دغه ټول اجزا به ورته جلا جلا وخی چې پدې کې دغه سو اجزا دي چې پدې کې کوم یو شی حرام دی زه له هغه علما کرامو څخه هیله کوم چې پدې حق له باندې کاملا معلومات نه لري او پدې د حرمت فتوا ورکي فتوا یو عادي موضوع نه ده په فتوا باندې فتوا کې جرأت کول یا په بیړه عجلانه فتوا ورکول دا مطلقاً د فتوی له اصولو خلاف ده دا د فقه خلاف ده دا د اصولو خلاف ده د شریعت خلاف یو عمل ده بل خبره دا ده چې فتوا به ځینې سیاسي وي دغه فتوا چې د پولیو ضد باندې ورکول کیږي چې دغه واکسین مې استعمالوي دا ناروا دی دا یوازې سیاسي فتوا ده دا هیڅ نو شرعي جنبه او اړخ نه لري ځکه په دې باندې دغه مولوی صاحب چې فتوا ورکړي دا حرام دی نو دا زه په دې ډاډه یم چې په دې مورد باندې ته هیڅ نو معلومات نشته فقط دی او چاله خلی اوریدلې دي چې دا کار مکوي دا چې د خلکو ته ګټه څه شي دا تبلیغات کوي یو خدا نه پوهیږي دا ګټه نشته ورته بلکې د تاوان ده ټولنې ته تاوان ده اوس د یو افغان په صفت باندې دلته دی ټولنې کې دی یو عالم په صفت باندې دی یو مسؤل په صفت باندې د دې ته ناروا وایي د دې مخنیوي کې یو په دې باندې یا نه پوهیږي یا قصدن غوړي چې زمونږ ټولنه دې په دغه سه لاعلاج امراضو باندې اخته وي لیوی خو بدبختۍ ناخوالې ستونزې مشکلات رواني تکلیفونه ول بل خو یو څوک په دسیو دوامدار مرز باندې اخته کوچی د تل لپاره هغه د بل دی اوګو بار وي او هیڅ کله د خپل ژوند نه خوند او لذت نشي اخیستلای خدغه مسولیت د چا په غاړه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د امت د یو مشفق او مهربان پلار په حیث باندې په خپل د خبره نبی صلی الله علیه وسلم کړ چې ان لکم کل اب الرحیم زه ستاسو لپاره د یو مهربان پلار حیثیت لرم علما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نور ټول انبیاء علیهم السلام ورثه دوی هم به د خبره پام کې ونیسي اوس مونږ تاسو وګورو په دې کتابونو کې د تب نبی په نوم باندې مونږ ته باقاعده د نبی صلی الله علیه وسلم نه تبر نقل شوی دی حتی د تب نبی په عنوان باندې په بازار کې کتابونه خرڅیږي معنی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډاکټر وو لډی رښینو مونږ نبی سلام باندې کړی او د ډیرو راته امر کړی دی حتی چې هغه زموږ صحت پورې یوازې اړه لري ایمان او اخلاق او یا عبادت پورې اړه نه لري منګ ولې باید دغه برخه نه خبره یو دغه برخه د منګ دینی علما نه مطالعه کوي نو عالم هم مسؤلیت لري لکه څنګه چې انبیای له مسالم د خپلو خلکو په مقابل په وړاندې هر اړخیز دعوت ورکو خلکو د غي صحت ته پاملرنه کوله نو علما هم مکلف دي زه بیا هم په هغه علما و چې د دغه په مقابل کې تبلیغ کوي یا د واکسیناتور مخنیسی یا خلک د دغه واکسین تطبیق نه مني کوي زما هیله ورڅخه دار چې په دې مورید د معلوماتو کې زه دونه هیڅ صورت نه وایم فقط معلومات دی وکي الله دنه کې چې دې په مجلس کې ناست یو څوک د موضوع تشریح کوي د بدنامۍ او یا د شرم او یا د خجالت سبب وبایسو ګرځي نو هیله مې دا ده چې خلک د هم نه دوکه کوي او دغه وکړه کله بیا زمونږ استاد په وړاندې یا زمونږ د نزا د ملت په وړاندې یو قسم ناوړه تبلیغات کیږي او باز ځکه دغه په ټول نړۍ کې تطبیقيږي په خپل هواد کې دغه لپاره دا شنهشته چې دا ناروا ده یا دا جایز یا ناجایز الته خبره نه کوي ډاکټر هم دغه د لپاره منډه تړي کوي عالم هم د لپاره منډه تړي وهي ولې دا غمونه ټول د موږ سر ته راځي د پولی نه اخوا ته حلال دي پولی دی خو دیونه صاحب حرام شو له پولی نه خو یو شی جایز دی دی خو ناجایز یو نه صاحب دې ته به موږ او تاسو په دقت متوجي اوسو زمونږ افغانان به دې خبره ته متوجي اوسي زمونږ علما به دې خبره ته متوجي اوسي زمونږ د مشرۍ خلک به دې خبره ته متوجي اوسي چې عجیب ده دا 2 متر اخوا یو شی جایز دی خو ناجایز 2 متر اخوا حلال دی خو 2 متر دی خو حرام په دغه کرخه کې څه څه مشکل دی چې یو ناڅاپه احکام او تغییر ورکړي نو ځینې فتوی یوازې سیاسي اړخ او رنګ او بڼه لري نو له خلکو مې هیله دا ده چې په دغه صفاتو باندې باور ونه کی او بلکې خامخه کولما تبلیغ کینو دی ورته ودرېږي چې جناب مولوی صاحب د دې د حرمت په حق لبانې معلومات راکا ته نو نه شارې نه خدای نه رسول یې او نو دته خبره قرآنی آیتونه دي چې ته دی حلال شي ته حرام وي نو موږ د بغي بنه عملو کوجو بس جناب صاحب ویلي دي چې دا حرام ده موږ درته حرام وي دلیل برا کوي ما بقانه کوي چې بده کې د حرمت اجزا څه شي دي چې زه دینه ډډه وکم چې دا شی ناروا ده به تطبیق نه کړم
ډیره زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
اخونزاده صاحب بیا ډیر ښه سوال وکړ چې دا ناروغي څه وخت پیدا شوه، څنګه ناروغي ده؟ نو زه باید د دغه ناروغي او د پولیو برنامه دغه پس منظر ته باندې یو څه رڼا واچوم. د پولیو ناروغي یو ډیر لرغونی ناروغي ده چې حتی سری قبل الميلاد ته رسیږي. داسې دقیق تاریخ نه ده معلوم چې اوله پیښه چیرته او څنګه پیدا شوې، خو په مصر کې چې کومې مجسمې موجودې دي په هغه مجسمو کې داسې عکسونه موجود دي چې هغه ښیي چې پولیو په هغه وخت کې هم قبل الميلاد کې هم یو ستونزمنه موضوع، ولې قبل الميلاد نه تر نن ورځې پورې دغه موضوع را روانه ده، ولې دغه پولیو ډیر اهمیت پیدا کړ؟ په کال 1910 کې په نیویارک کې د پولیو د ناروغۍ یو وبا رامنځته شوه. په هغې کې 20,000 کسان فلج شو او 6,000 کسان دغې ناروغۍ ووژل. له دې نه وروسته بیا په 1940 کال کې کله چې جهاني جګړه رامنځته شوه، په دغه وخت کې دغه د پولیو ناروغۍ په خلکو کې دغومره یو ترسناکه او ویرونکې وه چې له اتومي بم نه وروسته دویم ویرونکی شی دغه پولیو ګڼله. او په 1949 کال کې په امریکا کې بیا یو وبا رامنځته شو چې 140,000 ماشومان په پولیو باندې اخته شول. نو د دغه عوامل نه هلته هغوی قرنطین ولګاوه، یعنی د کورونو نه به ماشومان خلک انسانان به نه پریښودو چې د بل چا کور ته لاړ شي یا د لوبو ځایونو ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي. او همې جریمه کېښوده چې هر څوک دغه له کور نه ووته نو هغه به $100 جریمه پرې کوي. نو دغه عواملو خلک به غرونو ته لاړ د پولیو له امله. نو علماو د امریکا د هغوی دا هلې ځلې شروع کړې، پیسې ورته خلکو چندې واچولې چې دغه آفت نه مونږ خلاص کړي. نو هماغه وجه وه چې ځینو علما په دې وتوانېده چې دغه زرقي یا پچکاری واکسین اول کشف کړ او بیا وروسته دغه قطرې چې اسانه وي کله چې دوی دغه واکسینونه په امریکا کې تطبیق کړل ښه نتیجه یې ورکړه. نو بالاخره په 1999 کال کې د نړۍ ټولو هیوادونو داسې یو توافق ته ورسېده چې دغه ناروغي باید موږ له نړۍ نه لرې کړو. نو په اول کې امریکا، بیا اروپا، بیا د ویسټرن پاسیفیک ریجن چې جاپان او استرالیا، دغه استرالیا دی ملکونه، بالاخره عربي هیوادونه او ټول ملکونو پولیو له منځه یووړه. حتی هندوستان چې د هغوی د ماشومانو شمیر زمونږ د ماشومانو د مونږ د نفوس لس چندنه زیاتیږي، هغوی هم دغه ناروغي په 2011 کال نه وروسته هلته پیښه نه ده رامنځته شوې. اوس هغوی هم اوس یوازې درې ملکه پاتې دي چې افغانستان ده، پاکستان ده او نایجیریا. نایجیریا هم 2014 نه وروسته پیښې نه لري، اما بدبختانه دغه د شرم داغ یا پیغور زمونږ ملک ته او افغانانو ته چې مونږ ځانونو ته غیرتي وایو دا حالت را روان ده. خو افغانان هم داسې نه دي. افغانانو کله چې د چک کمپاین کې د نړیوال ډیرو آسیایي هیوادونو نه، خصوصا زمونږ د دې آسیایي هیوادونو نه مخکې وو، چک په 1980 کال کې له منځه لاړ، اما افغانستان په 1950 کال کې د چک ناروغي له منځه یوړه. نو په افغانانو کې، زمونږ په ولس کې، زمونږ په مشرانو کې دغه ظرفیت شته چې دغه ناروغي هم له منځه ویسي که لاسونه سره ورکو، د پروګرام له خلکو سره مرسته وکړي، په کلي کې، په ګانډو کې. نه، دغه د شرم داغ به زمونږ په لمن باندې نه پاتې کیږي چې افغانستان د دنیا آخرین ملک ده. دویمه پښتنه د دې ورور د اخونزاده صاحب چې راجه کېده، هغه په غټانو کې فلج. نو په غټانو کې ډیر عوامل دي چې خلک فلج کیږي. هغه دماغي عوامل دي، هغه ضربي دي، هغه نور هم داسې ډیر عوامل شته. سی وی ای مونږ ورته وایو چې په داخل د مغز کې خوندزیګانې ورکول کیږي، یا امبولیګانې دي چې په داخل د مغز ته یو کتله زی هلته پړن کیږي او بالاخره فلج کیږي، یا ځینې نورې ناروغۍ هم شته. اما ټول غټان چې دي هغه پولیو نه دي. هغه وخت کې مونږ پولیو ورته وایو چې لابراتوار ته سمپل ترې نه واخیستل شي او لابراتوار تایید کړي چې په دې کې وایرس موجود و، بیا د پولیو اطلاق کیږي. که نه د پولیو یعنی دومره ویره باید نه وي چې ټول فلجونه پولیو دي.
ډیره زیاته مننه. د پولیو د مخنیوي په تړاو به ستاسې نظرونه واخلو. زو اوریدونکو ته زه ډیر اوریدونکي په لیکه کې دي او دوی هم غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي. یو بل اوریدونکي ته وار ورکو. لومړی هم ځان راو پیژنئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته، ځان راو پیژنئ.
حتی صاحب توخی د شاجوی له ولسوالۍ زابل ولایت نه ستاسو سره تلیفون پکر شو وسلم.
توخی صاحب خیر راغلی خبرونه ته.
مننه ډاکټر صاحب، شاورز غواړم امني کې هلي وړاندې کوم سره لتا سي او ټول اوریدم
خوشاله اوسې ډیره مننه او خپل پښتنه هم وکړې
ایو پښتنه می مولوی صاحب ته متوجه ده او بل پښتنه می محترم ډاکټر صاحب ته ده محترم ډاکټر صاحب ځکه می دا پښتنه ده چې آیا د لویانو پلج دا هم واکسین لري او کې نه لري او مولوی صاحب ځکه می دا پښتنه ده کپار دې احتمال دا شان هم لکه د خلکو استلاسي ده شوی دا یا حرام دي کې داسې مواد ګرد دي چې هغه حلال ندی نو که یو انسان له ستر پرابلم سره مخ کیږي یا له مرګ سره مخ کیږي آیا د شریعت له نگاهه خو داسې خوراک یا دغه مواد د انسان لپاره جایز دي کنه دي جایز دي چې د مرض تشدید نشي
ډیرمن توخې که څه هم د دویمه پښتنه ځواب شوی بیا به هم مولوی صاحب رڼا پیوچی ډیرمن لتا سي خبرونه سره وسه مولوی صاحب مهرباني وکړي
ډیرمن نه اجي صاحب توخې چې له زابل څخه اړیکه نیولې با ما ته متوجي بر خبيدا و چې کچیرته اول خود سه شې نشته ده قابل فرض او تقدیر یو انسان مریض وي او داسې په سخت حالت کې وي چې په بل څه علاج نه کیږي نو په حرامو باندې د تداوی کول شي او کنه په دې کې هیڅ شک نشته ده چې زمونږ اسلام زمونږ شریعت په دې باره کې ډیر وسع او فراخ نظر لري یو کلیه د سده چې یو قاعده د سده چې از ضروریات او تبیح المحظورات د مجبوریتونو په وخت کې د مشکلاتو په وخت کې ممنوع شي نه کله حلال کیږي او جایز کیږي کچیرته په د پولیو باور کې خبره نه کوم عامه خبره او جمله وایم کچیرته زمنګ یو څوک یو انسان مریض وي او ډاکټران تشخیص وکړي چې بغیر له حرام او د هغه په بل شی باندې علاج نکېږي نو د هغه جواز ورته خامہ خاشتر چې د تداوی وکړي مونږ په شریعت کې د هغه لپاره هم شواهد لرو د بیلګې په ډول باندې که یو مسلمان غیر مسلمان راونی وو او غته وجه د کفر کلمه وای کنی وای نو وژنه مده نو په شریعت کې هغه ته جایز دي چې په خلو د کفر کلمه وای یعنی دا یو ناروا عمل دی او حرام عمل دی ولې د مجبوریت په وخت کې غته جایز را ده خبره په صورت نحل کې الله سبحانه وتعالى به دسی وی چی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان کچیر ته دغه په ځل کې ایمان او په خلو ځان وساتي نو کولی شي د حرام کلمه وای یا د مجبوریت په وخت کې انسان کولی شي مطلق حرام شی نه استفاده وکړي وی خوري کله د طبیعت او زړی عمره قران کې دا موضوع په صورت بقره کې په صورت مائده کې په صورت نحل کې په صورت انعام کې صورت حج کې د قران په مختلفو سورتونو کې ورته اشاره شوې ده حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله تاسو ته د مجبوریت په اساس باندې مسفوحه وینه چې حرام ده نه بيدون کې وینه استفاده نه وکي خنزیر چې حرام ده په اسلام کې د مجبوریت په اساس استفاده کول شو بل داسې حرام شي نو د مجبوریت په اساس باندې جواز لري دا یو مسله دویمه مسله کچیر ته یو حرام جز په حلال او اجزاو کې ګرشي محلول شي پکې او دغه حرام جز اثر ختم شي یعنی ظاهرا پکې نه معلومیږي چې حرام څه شي دي او بیا له هغه نه په تداوی کې استفاده وشي کاملا جواز لري زه به یو ساده مثال درته وایم بیا دا موضوع ډیر عام ده په ټولنه کې هایدرولین شربتونه یا مجموعه د سینې سومره شربتونه چې په دغه فارمول باندې بروفین تدا ګولېګانې یا شربتونه یا ډیپلپینک پچکاریګانې یا دوایانې په دغه ټولو کې د اپیمو استعمال کیږي او اپیم ته ټولو لمه ورته حرام وای ولی په ظاهره باندې په دغه دوایانو کې اپیم نخ کاریږي د هغه اصل حقیقت په دې کې ورک دی محلول شوی دی پکې نو لهدازه هیڅ عالم فتوا نه ده ورکړې ونې ورکولې شي چې د هایدرولین شربت استعمال حرام دی ځکه چې په دې کې دغه دی اپیم پکې پراته دی یا بروفین حرام دی ځکه چې په دې کې اپیم دی یا ډیپلپینک پچکاریګانې چې د دردونو د خاموشي او د تسکین په خاطر باندې دی یا اورین پچکاریګانې نو په دې باندې هیڅوک هم فتوا نشي ورکولای او دا یو فقهي کلیه ده چې کله اصل حقیقت پکې ختم شو دغه د حرام جز او ظاهرا پکې نه معلومیږي نو د هغه استعمال شرعا جواز لري زه بیا هم د خبرو کوم د پولیو ضد واکسین کې حرام یو جز هیڅ نشته ده قبل فرض و تقدیر په دغه یو حرام جز هم په تداوی کې وی او بغیر لغینه په بل شي کې علاج نشته. دا اسلامي او حنفي فقه په دې باندې کامل وضاحت کوي چې دا جواز لري. البته هغه درانه علما کرام چې دته ناجایز وي، دته حرام وي، هغه بدبختانه متاسفانه وایم چې هغه ځان تر اوسه پورې حنفي فقه هم نه مطالعه کړی ده، نه لوستلی ده. یوازې دا چې موږ په خلاصه او قدرې کې څو د مانځه مفسدات او یا واجبات او یا حرام زده کړي دي، بس په دې باندې وسړی حنفي مذهب شو، لاړو فقیه شو، دا ډېرې وسیع برخې دي په فقه کې. فقه ډېرې وسیع علم ده، نو موږ باید ټولو ته مراجعه وکړو، خصوصا د درانه علما کرام باید دې خبرې ته ډېر دقیق متوجه اوسي. چې بیا هم دا خبره کوم چې په عادي شکل باندې د فتوا د یو حلال شي یا د یو نامعلوم شي د حرمت ورنه کړي.
مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د توخي صاحب د سوال دویمه برخه تقریبا مخکې یو څه مونږ ورته اشاره وکړه چې د لویانو د فلج پر رابطه باندې کړې وه. د لویانو فلج لکه مخکې چې ما وویل دا ډېر عوامل لري، او فعلاً په چې پولیو یو عامل ده، هغه هم په ماشومانو کې اکثرا د فلج ورکوي. یعنې داسې یو واکسین نشته چې هغه د لویانو د فلج مخه ونیسي. لویان معنی کاهلان، لکه اتیا کلن اویا کلن، یعنی دغه زړو خلکو کې چې دا فلج پیدا کیږي، دا معمولا د فشار د لوړوالي له امله، یا د داخل د دماغ کې د خوندزۍ له امله، یا د امبولي له امله، یا د ضرباتو له امله دا پیدا کیږي. چې هغوی باید هغه خپلو ناروغیو ته، چې هغه نن موږ موضوع نه ده چې په هغې باندې وغږیږو، نو باید پام وکړي خوراکي نظام ته، خپلو درملو اخیستو ته.
ډاکټر صاحب ډیره مننه د خبرونې وروستۍ برخه ده. راځو په دې برخه کې دې ته چې له ناامنیو او روانو ستونزو سره سره څنګه کوی شو چې د ګوزن له پیښو مخنیوی وکړو. لومړی به تاسې ځواب ورکړي، بیا به وروسته حنفي صاحب ته هم ورشو.
زما په آن باندې اساسي خبره دا ده چې زموږ ټولنه او د ټولنې ټول غړي، که هغه دینی عالم ده، که هغه قومي مشر ده، که هغه بانفوذه شخصیت ده، او که هغه د کورنۍ غړي، مکاتب او نور سکتورونه دي، دوی ټول باید د پولیو له منځه وړنه یوه ملي وجیبه وګڼي، او ټول لاسونه سره یو کړي، او د پولیو له برنامې سره مرسته وکړي تر څو دغه وایروس گردش په افغانستان کې ودرېږي او نورې پیښې په افغانستان کې رامنځته نشي. زما توصیه به فامیلونو ته د طب له نظره دا ده چې تاسو کوم کوچنیان په کورونو کې لرئ، که هغه مریضان وي، هم واکسین یې کړئ. ځکه یعنی ساینس او تازه علومو دا ښودلې ده کومو کسانو ته چې یعنی که مریضان هم دي، که هغه شدید یا متوسط ناروغ وي، واکسین ورکول شي ښه معافیت تولیدوي او د پولیو د ناروغۍ مخه نیسي. اما هغه شدید ناروغ چې هغه د مرګ په حالت کې وي، که هغه ته هم ورکول شي، په اصولو کې دغه واکسین کوم مشکل نه لري، یعنی هغه ته هم معافیت تولیدوي. خو د طب ډاکټران او د طب د پبلک هیلت اکسپرټان د دې له خاطره ورته نه توصیه کوي دغه شدید ناروغ ته، چې خدای مکړه د ناروغۍ کوم عامل، کوم یو نښه به خلک له واکسین پورې وتړي، چې ولا دا د واکسین مې ورکړه او دغه نښه یا دا مریض نور هم خراب شو. دغه په خاطر باندې احتیاط کوي، او ماتلی چې لږ وروسته یعنی پابندۍ نه چې لږ راښه شي، بیا ورته واکسین ورکوي. دویمه خبره دا ده چې زموږ پیغام میندو ته دا ده چې خپل ویده ماشومان هم تاسې راویښ کوي او باندې دروازې ته ور وړئ ټیمونو ته، چې واکسین ورته وکړي. ځکه که ویده خو بیرته را بیداره بشي، واکسین به واخلي، بیرته بیا ویده شي، اما دغه چانس خو بیا دوی له لاسه ورکوي. بله خبره دا ده چې کله چې د واکسین ټیمونه په کمپاین کې کورونو ته ورځي، نو زیاتره خلک غیر حاضر وي، یا ځینې خلک داسې خلک هم پیدا کیږي چې د واکسین ټیمونو ته بانې کوي چې نشته په کور کې، حال دا چې هغه په کور کې موجود وي. لکه مخکې چې مولوي صاحب تمرکز ورباندې وکړ چې دوی باید دین دغه بېغوري ونه کړي او رای وړي ماشوم او نه بانې وکړي. او بله خبره د انکاریانو ده، ځینې خلک له واکسین څخه انکار کوي، چې هغه دلایل مخکې مولوی صاحب هم هغه وکړه چې د دین له نظره هیڅ مشکل نه لري، او نه د صحت له نظره، د طبابت له نظره کوم مشکل. ځکه دغه واکسین ډیر مسؤون دي، هیڅ جانبي عوارض نه لري، نه کوم بد عارض لري چې ماشوم ته صدمه ورسي. او نو یو شی چې بې ضرره وي، مسؤونی، خوندي ساتل شوی، حرام نه وي، حلال وي، نو هغه کې هیڅ مشکل نشته. او بل دغه ټیمونه هم باید په غور سره کار وکړي، د هر چا کور ته ورشي او هغوی قانع کړي او تر څو ماشوم راوباسي. نو د ما په آن باندې که ټول لاسونه سره ورکو او ټیمونه د واکسین پروګرام هم کارونه لا غښتلي کړي او سمې کړي، انشاءالله الرحمن افغانان د دې ظرفیت لري، لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه چې چک مو له منځه یوړ پولیو هم له منځه وړلی شو.
ډېره زیاته مننه حنفي صاحب، تاسو راځو ستاسې پیغام اورو او وسلوالو مخالفینو ته ستاسې پیغام څه دی چې د دغو ټیمونو مخه نیسي؟ مهرباني.
زبا په خپل ټولو هیوادوالو باندې هغه کوم چې په لومړي سر کې دولت خصوصا د عامې روغتیا وزارت به د لپاره جدي ګامونه واخلي، مشرانو باندې غږ کوم، په والدینو باندې غږ کوم، په قومي متنفذینو باندې، په درنو علما کرامو باندې چې د منابرو له لارې خپل خلک په خبره باندې پوهې کړي او دغه مرض مخنیوي وکړي. د افغانستان د اسلامي امارت ټول مسؤلین زه په دې باندې باور لرم چې هغوی د پولیو د واکسین هیڅ نه ورسره مخالفت نه لري، ځکه د دې شروع د اسلامي امارت په دوره کې شوه، په وروستیو کلونو کې شروع وشوه او کور په کور اجازه خپل د اسلامي امارت مشرتابه جناب مشر ملا صاحب امیرالمؤمنین ورکړی وه. نو لهذا اوس هم زه باور لرم چې هغوی مخالفت نه کوي، البته که امنیتي ستونزې هغوی محسوسوي نو دغه د پولیو واکسیناتوران چې په لارو کوڅو کې ګرځي د هیڅ نه جاسوسي نه دولت ته کوي نه خارجیانو ته کوي، که هغوی نه امنی محسوسوي د هغې له عملونه نور دي چې هغې هم په دې خبره باندې پوهېږي. د هر چا په جب کې چې دغه موبایل پروت دی دا په خپله د سره جاسوس دی، د له دغه موبایل او دغه خپل سیم کارډ نه تعقیبېږي. موږ باید د دې لپاره چې ولا دغه سړی راغلی هلته زما په ټولنه کې هلته ماشومان د واکسین کوي دا به زما شیطانت وکړي. زه ډاډ لرم چې ورکوم چې دغه د واکسیناتوران دا کار هیڅکله هم نه کوي، او که خامخا هغوی ته سوال وي نو دوی د خیر دی خپله داسې معتمد کسان معرفي کړي چې دغه خلک درج دلته بری واکسین کوي، خو کور په کور اجازه دی ورته ورکړي. که د بلې ولسوالۍ سړی نه مني، د مرکز سړی چې ولسوالۍ ته لاړ شي، د اسلامي امارت له مشرتابه نه هیله کوم چې دوی د واکسین برخې ته څوک معرفي کړي چې دوی ته ډېر د اعتماد وړ وي. البته تطبیق دي کې ورباندې کور په کور تطبیق کړي چې هیڅ ماشوم پاتې نه شي، نو ان شاء الله چې دغه مرض به زموږ له ټولنې خامخا ورکیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، د خبرونه چې پولیو ته ځنګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر رحمین سباون زموږ میلمانو. له تاسو ډیره زیاته مننه اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوو او خبرونه همدغلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د الله پامان. But they